چې د امریکا دفاع وزارت ویلي افغانان دا نه غواړي او د کابل واشنگتن د امنیتی تړون سره هم په ټکر کې خبره ده.
وخت 12:30 دقیقې شوې. سالی محمد سالی به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي او لاغه وروسته به حدیث پردیس ته غوښ شو چې نور بس ته 19 پروګرام وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وای د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان لشپږو نورو پوځیانو سره وژل شوی دی. د ولی ویاند وای تیر شپه د ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلولو طالبانو لخوا ډلې زه حمله شوې وه. عبدالرحمن منګل نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله په شا تمبول شوې ده. د فاریاب ولایت چارواکي وای افغان قواوو د قاتم لاټړ ماموریت په همکاري د فاریاب جوزجان د لارې 8 کیلومتره برخه له وسلولو طالبانو تصفیه کړې ده. د فاریاب د امنی قمندانی ویاند وای چې د دشمن پر مرکزونو حمله دوام لري. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والی نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پینګیان کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اټومي کېدو او د کوریا او امریکا د رهبرانو د دویمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. بریت کابینه د امریکا د سترې محکمې د 144 قاضي په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د 2 ساعت وروسته تر دې لوړه وکړه چې مشرانو جرګې د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ده نومونه تایید کړه. روسي سوک وهونکي یا باکسر آرتور بیتربیو خپل برتانوي سیال کالم جانسن ته په تلرم پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیر شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو د نیم ساعت لپاره ده او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ، د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا هم کوم پوښتنه لري مطرح کړئ. په نننۍ خبرونه کې مو قدرمن ملمت هم بلنه ورکړي. زموږ نننۍ ملمت د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی چې لنی کمرغه بلنه منلې او استډیو ته راغلی. حبیب صاحب ډیر خراغلی.
مننه تاسو ته سلامونه احترامات محترم اوریدونکو تخنیکی همکار ته خپل احترامات تقدیمو.
وعلیکم السلام حبیب صاحب. مخکې دې تاسو پوښتنه مطرح کړم اوریدونکو. 0909 15 40 0902 25 55 شمیرې یو ځل بیا تکراروم. 0909 15 40 0902 25 55 مو د اړیکو شمیرې دي. حبیب صاحب، لکه څنګه چې د نور بس ته یا شکست سکوت خبرونه معمولا ځانګړې شوې ده د میرمنو عدالت ته د لاسرسي او په ټوله کې عدالت ته لاسرسي په افغانستان کې څومره ستونزمن ده، کوم مشکلات شته دي، حل لارې څه کېدی شي؟ په دغه رابطه باندې مې لومړنۍ پوښتنه دا کوله چې تاسو په کار کوئ، له مدافع وکیلانو سره هم په تماس کې یاستئ. په افغانستان کې د کوم حکومت چې اوس څلور کاله تقریبا پوره شوی دی، وضعیت په څه حال کې ده؟ د محاکمو په اړه راته ووایاست چې خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي، ستونزې په څومره وخت کې حل کیږي؟ په دې رابطه باندې خپل نظر سره شریک مېره.
مننه. یو څه چې باید یادونه وکړو، ځینې کارونه مثبت کارونه شوي دي په دغه څلورو کلونو کې، خصوصا په عدلي او قضایي سیستم کې. په محاکمو کې د فساد کچا د پخوانه یو څه راټیټه شوې ده. ځینې لازم اصلاحات تر سره شوي، ولی هغه څه چې باید تر سره شوي و متاسفانه تر اوسه پورې نه دي تر سره شوي. اوس هم منګ عدالت ته د لاسرسي په برخه کې خورا ستونزې لرو. تر اوسه پورې هغه څه چې قانون حکم کوي ټولو ته د قانون د حکم په اساس باندې نه رسیږي. هر څوک په ټولنه کې داسې فکر کوي چې د قانون د ده په وړاندې یو ناجایز دی، یعنی د ده په وړاندې د ګټو په وړاندې یو ضد عمل دی، ځکه موږ په قوانینو کې زما په باور باندې ستونزه نه لرو، موږ په تطبیق کې ستونزه لرو. همدغه د قانون تطبیق په محاکمو کې هم ستونزې لري، په څارندوالیو کې هم ستونزې لري، په کل کې په ټول عدلي او قضایي سیستم کې د قانون د تطبیق برخه زموږ ډېره زیاته زیانمنې ده. ځینې شیان دي بیا چې د قانون د تطبیق خنډ ګرځېږي، چې هغه فساد دی، ناامني ده، یا د ناپوهي او بلې خته په یو شکل د اشکالو کې نوم ورکو په عدلي او قضایي سیستم کې د بې سوادۍ موجودیت د ظرفیتونو نشتون دی، چې دا د قانون د تطبیق په وړاندې خنډ ګرځي، کې چې خپل د همدغو اشخاصو موجودیت په عدلي او قضایي سیستم کې یو لوی فساد دی، چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په یو پیمانه باندې شته دي او انکار ترې نشو کولای چې عدلي او قضایي سیستم پاک دی او د دغو خلکو نه لرې سوی. نو همدغه دی چې د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې لوړیږي، ځکه موږ د 2000 لومړي کال را وروسته دا غي نه مخکې بحث نه کوو، ځکه چې په افغانستان کې استراري حالت وو. د 2000 لومړي کال نه وروسته یا د 2002 کال نه وروسته که خلاص وایو، اوس 2013 کې موږ یاستو، یعنی شپږ کاله موږ د قانون د تطبیق په نامه باندې میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغله، په سلهاو خلکو په زرهاو حتی کوم قرباني ورکړه، ورته د دولت د په همدغه نامه باندې ډیری داسې صلاحیتونه ځان ته ورکړل چې ګواکې موږ غواړو نور دلته عدالت تطبیق سي. خلکو هغه د حکومت زری ناروا تصامیم په ځان باندې وزغمل، ول نتیجه فکر کوم چې هغه څه چې د شپږ کلو زحمت باید وای، موږ باید هغه ځای ته رسیدلی وای، متاسفانه تر اوسه پورې نه است رسیدلی. او کوم حالت چې اوس حاکم دی، که په همدغه شکل باندې نور هم ادامه پیدا کی، به دې مطمئن اوسېږي چې موږ شپږ کلو کې نور هم عدالت ته نشو رسیدلی. باید د قانون تطبیق ته تر ټولو لومړیتوب ورکړل سي، سلیقوي برخوردونه باید پای ته ورسیږي، د قانون نه د سیاسي ابزار په توګه باندې استفاده داونسی، مخصوصا حکومت دا کار کوي د ځینې سیاسيونو په مقابل کې، یا ځینې سیاسيون هغه نفوذ چې په محاکمو کې د افغانستان لري یا په کل کې په عدلي او قضایي سیستم کې لري، د قانون نه سیاسي استفاده کوي. په ځینو مراجعو کې د اشخاصو په وړاندې، ځکه موږ دغه خبرونه خصوصا د خویندو په اړه باندې ده، د ځینې اشخاصو په اړه باندې د هغه د جنسیت په اساس باندې توپیری چلند کیږي، چې دا بیا تر ټولو وحشي او تر ټولو بد چلند دی، د اساسي قانون نقض دی او د نورو قوانینو. نو که چیرته په همدغه منوال باندې موږ روان اوسیږو، زه متاسفانه پر دې باور باندې يم چې موږ به ونسو کولای پر راتلونکي کې یا پر راتلونکي شپږ کلونو کې هم د نتیجې ته ورسیږو. په ډېره په ټیټه سطحه کې یادونه وکړو، کله چې د کور نه شروع کیږي، د خور سره ظلم شروع کیږي، د هغه کوم چې د اسلام حقوق ورکړي دي، کوم چې د قانون په اساس باندې ورکړل شوی دي، هغه ته پاملرنه نه کیږي. په همدغه سطح د کلی د ملک لخوا بیا په ځینې تصامیمو کې چې حتی د بد ورکولو یا ځینې نور منفور رواجونه چې په لور پروتو سیمو کې موجود دي، د هغې موجودیت دلته د دې حقوق نقص ول. بیا چې کله محکمې ته مراجعه کیږي، حتی داسې قضایاوي سره زه خپل شخصا مخامخ سویم، چون په همدغه برخه کې کار کوم، عملا د مدافع وکیل په توګه باندې دنده تر سره کوم، داسې قضایا سره زه مخامخ سویم چې حتی د ویلو جرأت نه لرم چې هغه زه وایم. یعنی موږ تر اوسه پورې که وایو چې موږ د یو مدني ټولنې په توګه باندې د افغاني هویت او د اسلامي هویت د ځان نه اظهارو، موږ افغان یو، مسلمان یو، او د مدني انسان په توګه باندې دغه حرکت نه باید تر سره شوی. متاسفانه په قضایي سیستم کې د افغانستان تر سره سوی دی، ځنې واقع سب سوی دی، همدغه چلندونه دي، د غیر متناسب چلندونه دي چې بیا د په کل کې د عدلي او قضایي سکتور باندې د خلکو باور راټیټیږي. همدغه چې کله د عدالت یا د عدالت نشتون باندې خلکو باور راټیټ سه، د حکومت د ملي حاکمیت هغه ساحه، هغه جغرافیایي ساحه راکمیږي ورځ تر بلې باندې، او د خلکو باور د قانون په تطبیق باندې له منځه ځي. همدغه ده چې مخالفین ورځ تر بلې بیا دلته د نفوذ ساحه زیاتی، ځکه په افغانستان کې خصوصا په عدلي او قضایي سیستم کې تاسو څنګه چې پوښتنه وکړله، د یو داوی ته د رسیدګۍ لپاره چې څه شی قانون، یا خصوصا په جزایی مسایلو کې زه وایم، په جزایي اجراتو قانون کې د څرندوالي موده هم مشخصه ده په مختلف انواو باندې، یعنی فرض مثال په قباحاتو کې یا په جنحه کې یا په جنایت کې څرندوالي دومره وخت لري چې دوی باید رسیدګي د جرم تو کې د محاکمو وخت هم تشخیص شوی دی. ولی عملا د یوې قضیې سره زه مخامخ شویم چې هغه په د ابتدایي محکمې تر هغو پورې حکم لا نو کړی چې د څرندوالۍ او د درېګونو محاکمو وخت په هغې باندې تیر شوی دی. یعنی صریحا خپله محاکم د نقص باعث ګرځي، د قانون د نقص چې دا په شکل د اشکالو ځینې نور فسادونه هم د دغه نقص نه بیا ولاړیږي، ډېر لوی لوی فسادونه ولاړیږي. نو زه فکر کوم چې له یوې خوا نه د ظرفیتونو نشتون دی، له بلې خوا ځینې سلیقوي برخوردونه دي، له بلې خوا ځینې توپیري چلندونه دي، یا د جنسیت په اساس باندې، یا د ژبې په اساس باندې، او یا هم د مذاهبو په اساس باندې. په دې عدلی او قضایي سیستم کې متاسفانه چې څرک لیدل کیږي، بیا په کل کې دغه باور بیا د خلکو په منځ کې راځي چې هغه څه چې د عدالت تقاضا ده او د قانون حکم دی او زما حق ګرځي باید زه ترلاسه کړم، متاسفانه که زه کلونه هم د دې لپاره هڅې وکم دا نه کیږي. عامه پوښتنه موږ او تاسو که بازار ته ووځو یو چانه پوښتنه وکړو په افغانستان کې د قانون تطبیق، هغه وایي وروره که زور او زر لري نو هر څه به تا ته ډېر زر ترلاسه شي، قاضی بستا په نفع حکم وکي، خو که پیسې نه لري او زور نه لري نو بیا غلی کینه، نو په دې مطمئن اوسېږه چې قاضی ستا خلاف پریکړه کوي. یعنی دغه باور په عام ولس کې د ملي حاکمیت د نقص باعث ګرځي، د حکومت د اعمالو د مشروعیت تر سوري لاندې وړي، او د دولت مخالفینو ته د دې زمینه مساعدوي تر څو دوی راسي د خلکو ترمنځ دغه کشمکشونه چې په ټولنه کې موجود دي پایټه کې ورته کیږي. ګوري یو څوک راځي د ځمکې جنجال لري، خیر په افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې کلونه برته نیسي، ولې کله چې د دولت مخالفینو ته ځي هغه غلطه په ډیرو په لږ وخت کې، البته چې د عدالت تقاضا دا نه ده چې باید دوی د حکم وکړي، ولی دوی په لږ وخت کې دا حل کوي او د جانبینو په یو شکل د اشکالو قناعت ترلاسه کوي. نو همغه ده چې خلک زی هغه ذهنیتا د عدالت تقاضا بیا د دولت د مخالفینو نه کوي، نه د دولت نه کوي. نو زه فکر کوم چې کله په کل کې د عدلي او قضایي سیستم حالت داسې وي نو بیا د خویندو په مقابل کې متاسفانه چې هغه په ټولنه کې یو ورک غږ دی، څوک ناوري یا ناوریدل کیږي، متاسفانه چې هغه حقوق څه چې اسلام موږ ته ویلي دي موږ باید ورکو، یا د افغانیت په لحاظ باندې موږ قایل یو یو شجاع نر په توګه باندې وایو چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، متاسفانه چې موږ داسې تر اوسه پورې هیڅ نه دي کړي. هغه لازم حقوق چې باید موږ دوی ته ورکړي وای موږ نه دي ورکړي، د تعلیم نه محرومې کړي دي، د ژوند د ملګري د انتخاب نه محرومې کړي دي، حتی دوی ځینې ډیر کوچني تصامیم هم د کورنۍ چې هغه د دوی شخصي وي د کورنۍ د تصمیم نه بغیر نشي نیولای. یعنی په کل کې بیا کله چې دوی بدبختانه په داسې یو قضایو کې مخامخ کیږي چې باید مراجعه وکړي عدلي او قضایي سیستم ته، هلته بیا د ابتدا نه تبعیض شروع کیږي په شکل د اشکالو، نامشروع غوښتنې کیږي، نامشروع مسایلو سره مخامخ کیږي، بیا نو دلته غیر اسلامي، غیر انساني او غیر حقوقي کړنې د دې باعث ګرځيږي چې دغه ټول عدلي او قضایي سیستم اجرات د صفر سره ضرب کی.
بلې حبیب صاحب، یو بل پوښتنه مې کوله، لاندې راته جواب کړئ چې بیا اوریدونکو ته وخت ورکو، دوی هم خپلې پوښتنې لري. د ذهنیت جوړونې خبره مو کړه، مینه شپاړس کاله تقریبا څه باندې یو نیمه لسیزه کافي موده ده چې په دې وخت کې یعنی د ذهنیت جوړونې، لا هم تاسو ویل چې وسه پوریم ذهنیتونه دي تاماده نه دي چې هغه دي قانون په یو شکل لس فکر ارڅوک فکر کوي چې دا قانون به زما په ضرر وي، په داسې حال کې چې قانون یعنی هغه تعریف به تاسو خپل ورس وړاندې کوي چې دغه د ذهنیت جوړونې پر اړه باندې کارونه نه دي شوي، کښوي دي په هغه شکل چې لازمه و، مطلب پایلې نه دا ورکړي، ولې بل اخر دغه مسلې ته ډیر پام نه ده شوی، په داسې حال کې چې اساسي تغییر هم فکر کوم د دغه برخې نه باید رامنځته شي. مهرباني
پر دې سبز زما شخصي باور باندې، کله چې موږ وایو ذهنیتونه باور او ذهنیتونه او عامه باور په دې باندې ایجاد کوچی، زما عدلي او قضایي سیستم شفاف دی، کړنې شفافې دي، او کولای شي هر څوک چې د یغه په اړه باندې قانون نقصوي د هغه اعاده لپاره عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه وکړي، هغه یوازې یو ټکی د قانون تطبیق دی. ګورې بیا هم اصرارتن زوایمه، موږ د افغانستان په نافذه قوانینو کې هیڅ نو مشکل نه لرو، ډیر کم مشکلات دي چې هغه فرض مثال چې هغه باندې اجراتو په اجرایی برخه کې وي، ځینې د جزایی کوډ کې چې ځینې نوي مشکلات دي د جرایمو د تعریفونو په برخه کې وي، یا فرض مثال دغې د جزا د کمیت او کیفیت ته په کتو سره ستونزې به موجود وي. یعنی په کل کې په سیمه کې موږ تر ټولو ښه قوانین لرو، خو مشکل دلته دا دی په تطبیق کې دی. که چیرته د مرکز نه لرې لاړ شو، د ولایتونو ته لاړ شو، ولسوالیو ته لاړ شو، قصباتو ته لاړ شو، هلته محلي زورواکي قاضیان نشي کولای چې کله یو دوسیه راځي د دوی میز سر ته، دوی نشي کولای چې هغه د کوم اوصاف چې شریعت د قاضي دپاره وضع کړي، اول خو په هغه اوصافو باندې قاضي نه دی برابر متاسفانه. حتی که ووایم چې ځینې محلاتو کې حتی محاکم موجود نه دي په ځینې ولسوالیو کې، نو کله چې قاضي ته دوسیه راځي هغه په شرعي اوصافو باندې برابر نه دی، په قانوني اوصافو باندې برابر نه دی. له هغې وروسته یو زورواکی راځي په دې کې مداخله کوي، یو څوک راځي پیسې دي په دې قضیه کې ورکوي ورته، له بلې خوا د قاضي ځینې مواردو کې دغه خپل فهم او دراکت دومره نه وي چې هغه قضیې ته په شفاف ډول باندې رسیدګي وکړي. دغه ټول شیان یو بل ته لاس ورکوي، سره هغه څه چې بیا د قانون حکم دی د یو متضرر حق ګرځي چې باید ورته ورسیږي، متاسفانه هغه نه رسول کیږي ورته. کله چې په یو سیمه کې یوه دغسې پیښه تکرار شي، هغه باید دغه نور اجرات هم د خپل تاثیر لاندې بوزي. کله چې په واضح ډول وایم په لویه کچه باندې ځینې داسې جرایم ترسره شوي دي چې دغه دی موږ وینو هر ورځ د قانون نقص وینو، کله چې په لویه سطحه باندې د ولسمشر لخوا یا د وزیرانو لخوا یا د معینانو لخوا یا د نورو رئیسانو لخوا قانون نقص کیږي، یو عادي فرد په خپل سترګو باندې ویني، نو په هغه قانون تطبیقیږي، نو هدي فرد هم خپل چیغه پورته کوي چې وخت دا زورور دی یا واسطه دار دی یا پیسه دار دی، په ده باندې قانون تطبیقیږي، نو په ما باید ولې تطبیق شي. نو کله چې د قانون دغه طرف ته ځي او په هغه باندې تطبیقیږي، د جدي عکس العمل په هغه برخه کې ښیي. یعنې دغه توپیرونه په دې ټولنه کې موجود دي. که چیرې د افغانستان اسلامي جمهوریت خاص کر حکومت اوسنۍ وغواړي چې دغه برخه یا د عامه ذهنیت بیا بیرته اعاده سي، شروع دی وکي هر نوع مفسد، هر نوع قاتل، هر نوع چې د یو شخص چې هغه د قانون په شکل د اشکالو د نقص باعث ګرځي، جدي پایګیری وکي د داسې اشخاصو لخوا چې هغه واقعا پاک وي. زه فکر کوم چې زموږ په ټولنه کې یو بل باور هم شته دی، هغه دینی باور دی. موږ شکر الحمدلله مسلمانان یستو، بیا افغانان یستو، اخلاقا وجدانانه هغه د مذهبي اړخه اسلام ته ډیر زیات ترجیح ورکو ورته په ټولو مسایلو کې. ګوري په اروپایي هیوادونو کې چې یوه دینی مذهبي ټولنه نه ده، څنګه هلته قانون تطبیقیږي؟ په داسې حال کې چې دلته قوانین اسلامي دي، موږ مسلمانان هم یستو، بیا هم قانون تطبیقیږي؟ هلته خبره دا ده چې د قانون د تطبیق برخه کې هغه خلک ډیر زیات حساس دي، په هر شکل چې کیږي قانون تطبیقي، نو هغه دی چې هغه خلک په دې پوه شوي دي که چیرته جزوی اشتباه هم زه وکم، نو زه د قانون دغه د فلتر نه نسم. یعنی هغه جال چې په لنډه وایو چې د هغه کبان ترې نه ځي او جال کومه معنا نه ورکي، هسې یو هوایي خبره، د قانون هغه جال هلته دومره زیات کلک ګنډل شوی دی چې نه وړې حشرې کولی شي او نه غټې چې د هغې نه وځي. په افغانستان کې متاسفانه موږ په دغه جال داسې جوړ شوی چې واړه مجرمین پکې نیول کیږي، کله چې غټ راسي یا جال وشلېږي او همداسې ترې تیر سي. یعنی د زورورو په مقابل کې بیا موږ متاسفانه چې خپل سر ټیټو. نو که چیرته د دغې برخې ته توجه ونه سي، په دې مطمئن اوسیږي چې نه سوله په دې وطن ته راځي، نه دلته امنیت راځي، او نه دلته په حکومت باندې باور ایجادېدلی شي. موږ باید د هر څه نه مخکې که غواړو چې پرمختګ وکړو، که غواړو چې سولې ته لاسرسی پیدا کړو، که غواړو چې ځان په نړیواله ټولنه کې د هیوادونو همزوله حساب کړو، نو موږ باید راسو قوانینو تطبیق ته وګورو چې ولې موږ په دغه حالت کې استو. زه فکر کوم چې که قانون تطبیق شي، تاسې په دې مطمئن اوسئ چې د ټولنې ته هره خوشبختي را روانه ده. یو څوک راځي قتل کوي، وژنې کوي، وروسته راځي د ته امتیازات ورکول کیږي. وخت چې کله یو شخص ته امتیازات ورکول کیږي او واضح ټول ټولنه وایي چې دا سړی قاتل دی، نو هغه قاتل چې نن ما سره ما هم قتلی خو هغه په دې پوهیږي چې ورځ که زه هم دې ډیل ته نږدې شم دغه امتیازات ما ته هم راکړي، نو زه ولې د خلکو د قتل نه لاس په سر شم؟ یعنی دغه باورونه په ټولنه کې ایجادیږي او دا ډیر مضر باورونه دي. حتی بیا د هغه هویت چې موږ په دې ټولنه کې لرو او راټول شوي یستو هغه هویت بیا زیانمنوي او مشکلات سره مخامخ.
بله حبیب صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. اوریدونکو اوس هم یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو اړیکې ځواب کړو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بیا هم ستړي مشې خبرونې ته خراقلې. اوس هم اوریدونکو ستاسو وار دی د اوریدونکو اړیکې به ځواب کړو. سلام، ستړي مشې خبرونې ته خراقلې. بلې سلام، ستړي مشې کزمن غاورې مهرباني خبرې وکړي. ښه، فکر کوم څه ستونزه شته. یو بل اوریدونکی به راوخلو. بلې سلام، ستړي مشې خبرونې ته خراقلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه تخرغ لی.
بله
بله، ساسو غک منگل رو میره بانی.
بله از ما آواز آوری.
بله ساسو غک منگل رو میره بانی، فکر کم از ما آواز ناوری آوری دون کی.
بله از سردار محمد کندار و لایت دامان فالیس سر پتماس کی.
سردار محمد سیب، خبرونه تخرغ لی میره بانی اوکی. اړیکه مو سره پرې شوه، فکر کوم تخنیکی ستونزې کله ناکله مخابراتي شبکې مشکلات ولري. بله سلام، ستړي مشې خبرونه ته خراغلې.
السلام علیکم پردیس صاحب، تا ته ملمت او دا ویډیو زده رادیو ټول درنو همکارانو رته ته سلامونه نکيله احترامات را نکوم په دې هله چې راتلغه جوړ به خخ پرونم پیل کړی وي.
مننه زیرک صاحب، خبرونه ته خرق لې کور ودان مهرباني خپل پښتنه مطرح کړئ. کوم
قربان شم، بس پښتنه لرم نظر نه تریګم. پښتنه ملما ده چې تاسو دې خزو موږ یو د نوړو دود لرو چې دغه په بده کې ورکول دي. دې تر تاسو سمره مبارزه کړې ده د خصوصي خزو په پرتا کې کدي پګه ځواب وي.
بله ډیره مننه کوم رور. مننه. یو بل اوریدونکو وصل شوې دوی بام را وخلو. سلام، سړی مشي.
سلامونه نیک هلی پښتنانه جناب پردیس صاحب، تاسو او محترم ملمت او تاسو د ناس تخري کرتا د ازادۍ رادیو درنو په دې هله چې روغ او جوړ بوي. تنګيوال لورده غنا.
تنګيوال صاحب، خبرونه ته خلک لې. وعليكم السلام، مهرباني.
ډېر مننه پردیس صاحب. نو یو پښتنه له محترم ملمنه زما دا ده چې تر اوسه پورې تاسو دا کار پیل کړی، دا کوم ستونزې تاسو ته اوریدلې یا په دې کار کې دبل لا تر تاسو پرشتا وکنا؟
بله
ملمره تخن نظر راکنه ډیر به خوشاله شم. ډیر مننه پر دې سب.
مننه تنګوال صاحب، تاسو نن بل اوریدونکو هم لرو. سلام، ستړي مشې خبرونه ته خراغلې. بله که څنګه غاورې مهرباني خبرې وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه ازادي رادیو ده.
بله ازادي رادیو ده.
جوړې بخیره.
مننه، کوم ځینم تماس نیولای ورور؟
مننه، محمد ابراهيم د زابل ولایت څخه د ټلیفون پر اړیکه.
ابراهيم خان، خبرونه ته خرغلې مهرباني. د خبرونې د موضوع په اړه کر نظر لري را سره شریک او کوم پوښتنه لري مطرح خبرونه دی اوریدلې.
دا خبرونه په اړه باندې خو دا نظر لرم پر موږ سې پر دا نه باندې چې د مجرمینو وړاندې دولت اراده نه لري کې چیرې ولري یو مجرم راوړي او معبستي ورغورځي د قانون پر اساس بلورز په کابل کې همدغه زوروا کې راولاړي په ډلې ډول له معبسته باشي قانون متونم پدې کې پلې کېږي او د خلکو نظر هم تر دولت تیریږي. نو زما د افغانستان د جمهور رئیس په کلکه دا غوښته یو قضایي ارګانو ته وخت ورکړي او خپل هم دغه په کارو کې مداخله ونه کړي. کچیر یو مجرم بدون لدینا چې پرده باندې اسناد پیدا زورواکی په زور له معبد ته وځي له هغه زورواکی سره باید معبد ته وغورځېږي خو اوس دلته دا معافیت داسې غټ شوی ده هر سړی په دې لټ خاوره کې ځان ته یو ډلې جوړ کړي ځان ته یو معافیا جوړ کړي د هغې په وړاندې بیا له ژورنالیستانو بیا تر اولاته بیا تر پولیسو تر اردو ټوله تعقیب کړي او پر هغه باندې چې تعقیب کړو په بعد له هغه نه اختارونه هم ورکوي خپلې غیر قانوني غیر مطرح غوښتنې هم دلته پلې کوي.
مننه ستاسو پوښتنه مو واحد نظر مو واورېده وروسته په تفسیر ولري حبیب صاحب یو بل وروسته اوریدونکی به هم راوخلو. بلې سلام سړی مشي. بلې که زموږ غاورې مهرباني خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلامونه ونې کې له تاسو ته د تاسو ملمه ته تاسو ته احترام کار ته د ازادي غوښتونکو کارکونکو ټول ته سلامونه ونې کې.
وعلیکم السلام مهرباني خبرونه ته خراغ لیرو.
جناب ز خاکساری مده کافسانه هیڅ حکم نه غواړي چې خپل خطا په تبر باندې وایي خو هغه ملمه صاحب غونډې خبرې خلاصې کړلې چې په افغانستان کې کزر ولري حکومت استاده کزور ولري حکومت استاده هیڅوک نسي کولای غریب بیچاره نسي کولای چې په دې حکومت کې ژوندۍ وکي او یا ژوندۍ پر مخ ویسي زه به تاسو ته د سترګو لیدل حال وایم ایران کې ومه نو په یو ایرانی باندې اعدام وخوت بیا نو د ایرانی پیسې تیر کړلې افغانه مغمابس نه افغانه راوست افغانه اعدام ک په ایران کې یعنی اعدام په ایرانی خطلای وو هغه ایرانی فامیل لاړ پیسې هغه افغانه اعدام ته جک اعدام افغانه اعدام ک په افغانستان کې وو سمدغه د مافیا ډلې دي هیڅ کوم کنه هر څوک غواړي چې ور جما خزا جما خور جما فامیل ټول سوادار رسی خو بدبختانه نکيږي وخت شرایط خراب ده کښتا لور د سیبرون کوته ته یو دي دغه مار زوی ولیدله نو شپې هغه ستا لور اتاف کور کنه ده هغه به مغه سړی وي.
بل ډیر مننه کوم کور ودان رو کاپیسانه خاکسر تماس نیول. حبیب صاحب وختم ډیر کم ده مهرباني تقریبا 2 دقیقې وخت لرو.
مننه زیرک صاحب تنگیوال محمد ابراهیم او خاکسر څلور وړورو مننه کوم. د زیرک صاحب د پښتنې په جواب کې باید وایم چې موږ هر وخت د عدالت د ښه تطبیق په برخه کې خپل غږ پورته کړی ولو کدا د ښځو په برخه کې وي کدا د نارینهو په برخه کې وي او یا په کول کې د ټولو افغانانو د حقوقو موضوع موږ خپل غږ پورته کړی دی. د عدالت د تطبیق په وړاندې عملا ما چون مخکې یادونه وکړه چې زه مدافع وکیل یم د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوی یم حتی د داسې ستونزو سره چې د موکل نه داسې غوښتنې د قاضي یا د څارنوال لخوا شوي دي چې هغه یادونه دلته فکر کوم چې لازمي نه ده. بل د مجرمینو د خوشي کېدو په اړه باندې بالکل و لومړي سر کې باید زه وایم چې په افغانستان کې د زورواکو او د زور زر لرونکو خلکو لخوا هغه څوک چې د محاکمو د حکم په اساس باندې مجرم پیژندل شوی هغه نن هم په محابسو کې نشته دي خو دغه کسان د ګوتو په شمیر دي او د ځینې سیاسي سلیقوي برخوردونو په اساس باندې دوی ګرځي. دا په کل کې یو لوی قتل نه ده که زه وایم چې دا د افغانستان عادي مجرمین دي او لاړ دا ډیر یو خاص مجرمین دي سازمان یافته کارونه دوی ترسره کوي او دوی ته که موږ یادونه وکړو دوی د سیاسي معاملاتو په اساس باندې دوی همدا سیبیرون ګرځيږي. واقعیت د بدبختانه لکه څنګه چې خاکسار صاحب بیا هم ورز تاکید وایم دا زموږ ټوله نه ده خو په دې هم تاسو مطمئن اوسئ ټول اوریدونکو باید دا ووري که چیرته زه خپل فامیل ته په خپل تغییر ورنکم زه خپل کورنۍ ته په خپل تغییر ورنکم که زه خپل کلی ته په خپل تغییر ورنکم په دې پوسی چې ولسمشر وزیران او دغه څه دولتي لوړپوړي اراکین دي دغه څه زورواکي او دغه څه قومندانان چې دي په ټولنه کې مزر ډول باندې حاکمیت لري دوی په سل کلو کې هم تاسو ته تغییر نه درکې درته د دوی اولادونه د دوی کورنۍ ټول په تعلیم او تحصیل پسې ګرځي او دوی د دغه ولس په مری باندې پښتوني باندې ناشتي او د دوی وینس کې. نو لطفا راځي خپل ځان سره محاسبه وکړي څومره موږ د خپل کورنۍ د پاره د تحصیل زمينه مساعده کړي څومره مو د کورنۍ د پرمختګ لپاره زمينه مساعده کړي په دې مطمئنه اوسئ چې موږ مثبت کارونه کړي نو موږ د خوشبختۍ طرف ته ځو موږ د پرمختګ طرف ته ځو همدغه د قلم د زور په اساس باندې کولای سو چې د هر زور واکی د هر قلدر د هر ظالم مخاوني سو بیل دی چې د قلم د طریقه وسیږي نور لارې زنه ممکنه بوله.
بله، د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو ډیره مننه کوم چې نن خبرونه ته راغلی او د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه لمنګ سره وای 09-99-00-00 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي، کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. زما همکار احمد انایش سټوډیو ته راغلی او